دا مشال رادیو ده. وخت د سهار 10 بجې سوې. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د نومبر 14 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ د سرلشکر او نور حکومتي چارواکو سره لیده کاته کړي دي. دا پاکستان حکومت وای د تعلیم لپاره د ملالی د هڅو د ستاینې په لړ کې به د هغې په نوم په ټول پاکستان کې سکولونه جوړیږي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په لومړي سر کې به منور شاه ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
اول د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې عالی شورا د پاکستان د صدر او د پوز د مشر سره لیدل کتل کړي. د پاکستان قومي اسمبلی د مفت او لازمی تعلیم د حق بل منظور کړي دی او د امریکا صدر باراک اوباما وايي افغانستان کې د حساب ځواکونو د مشر جنرال جان ایلن د کارکردګۍ نه مطمئن دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې پرون ناوخته د پاکستانی پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره لیدل کاته کړي چې پکې افغانستان کې د جوړجاړي په حق لا خبرې اترې شوې. د دې نوړاندې یو ملاقات کې صدر آصف علي زرداری د افغانستان د سولې عالی شورا ته باور ورکړ چې د امن او پرمختګ لپاره به هیواد د افغانستان سره هر ډول ممکن مرسته کوي ځکه چې د دغه هیواد سوله او ثبات د پاکستان لپاره ډېر اهمیت لري. د صدر د مطبوعاتي دفتر لخوا ویل شوې پرون په ایوان صدر کې د سولې عالی شورا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې د صدر زرداری سره ملاقات کړی دی. ملاقات کې د پاکستان اعلی حکومتي او پوځي مشرانو ګډون کړی وو. په دغه موقع صدر زرداری یادې شورا ته ویل هغه باور دی چې د پخلاین لپاره د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو خپل خبرې په افغانستان کې تلپاتې امن او استحکام راوستلی شي. د پاکستان قومي اسمبلی پرون یو بل منظور کړی چې د مخبه د 15 نه تر 14 کلونو د عمر پورې ماشومان ته تعلیم مفت ورکول یقیني کولی شي. دا بل چې ورته د مفت او لازمی تعلیم د حق بل نوم ورکړی شوی د وړاندې نه د پاکستان سینټ منظور کړی دی. قومي اسمبلی تخپل وینا کې د مذهبي امور وزیر سید خورشید شاه ویل ماشومان ته مفت او لازمی تعلیم ورکول د حکومت په بنیادی ترجیحاتو کې شامل دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښایي چې پاکستان کې خواوشا 150,000 ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي او دا راز پاکستان د ماشومان د تعلیم د کمې شرې په حواله په نړۍ کې په دویم نمبر دی چې پکې زیاتره د جنکو تعلیم راغلی دی. د بلوچستان د اسمبلی سلور سلوي غړو وزیر اعلی نواب اسلم خان ریسانی ته د باور رای ورکړه. د بلوچستان اسمبلی غونډه پرون مازیګر د سپیکر متی الله آغا په مشرۍ کې وشوه چې د دې صوبې وزیر اعلی ته یې په اکثریت سره د اعتماد ووټ ورکړو. د دې نوړاندې د پاکستان سپریم کورټ په یو عبوري حکم کې ویلي وو د بلوچستان صوبایي حکومت د امنیت په ټینګښت کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی. د هغې نه پاس بیا د اسمبلی پخواني سپیکر او اوسني ځایناستي ګورنر اسلم بوتاني د اسمبلی د غونډې د رابللو نه په بیا انکار کړی وو چې د نوموړي په وینا د عدالتي فیصلې وروسته د اسمبلی غونډه رابلل غیر آئینی کار دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ته د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو باندې د خبرو اترو لپاره د امریکا د سفر بلنه ورکړه. د افغانستان د ولسمشرۍ د دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه وايي ولسمشر کرزی پرون ماښام د خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره د ټلیفون د لارې خبرې وکړې او هغه ته په دویم وار صدر منتخب کېدل مبارکي ویله. په خبر پاڼه کې دا ندی ویل شو چې خاغلی کرزی د اوباما بلنه منلې او کوي منلې نو کله به امریکا ته ورځي. دواړو ولسمشرانو د روان کال د مئی د میاشتې په اولو کې کابل کې د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی دی. د دې لوزنامې په بنیاد به امریکا د 2014 کال وروسته هم د افغانستان سره اقتصادي او پوځي ملاتړ جاري ساتي. وایټ هاوس وایي صدر باراک اوباما په جنرال جان ایلن باندې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشرۍ جاري ساتلو په حق له خبره باور دي. دا په داسې حال کې ده چې جنرال ایلن څخه په مبینه توګه د غیر مناسب رویې په اړه پلټنې شوې دي. پرون د وایټ هاوس ویان جیکار نه خبري اعلان تو ویل
He has faith in General Allen, believes he's doing and has
صدر باراک اوباما په جنرال جان ایلن باور لري او په هغه یقین لري چې هغه په ایساف کې ښه کار کړي او کوي به او زه تاسو ته وایم چې د جنرال ایلن په اړه د تحقیقاتو د روان عمل په اړه د پښتنې لپاره پینټاګان ته ورشي. جنرال ایلن د یوې خځې سره په مبینه توګه د غیر مناسبو رابطو له وجې تحقیقاتو کې شامل دی. د سکینډل کې د سی آی ای د پخواني مشر ډیوډ پیټریس نه هم پلټنې روان دي. د امریکایي پوزي رابرټ بیلز اولنۍ مقدمه پرون سرته ورسیده. بیلز د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 افغان ولسی وګړو په وجلو کې تورن دی او ګمان کیږي چې د مرګ سزا به ورته ورکړل شي. عدالت ته د ویډیووي رابطې د لارې د افغانستان د پنجوایي اوسیدونکو خپله ګواهي ورکړه. په ګواهانو کې یوه 1 کلنه ماشومه هم شامله وه. فرانس اولنی غربی هیواد دی چې د شام حکومت مخالفه نوې اتحادی په رسمي توګه ومنه. دا اعلان د فرانس صدر فرانکویس اولاندې پرون په پیرس کې د خبریالانو په وړاندې وکړ. صدر بشار الاسد د واک نه لری کولو لپاره د شام حکومت مخالفه ګروپونو د اتوار په ورځ په دوحه قطر کې دغه پراخه اتحاد جوړ کړ. د صدر اسد خلاف د 6 میاشتو راهیسې روان پاسون کې تر دې دمه په لسګونو زره خلک وژل شوي او نور ډیر بې کوره شوي دي. بلخوا ایران منصوبه لري چې د شام په شخړه کې خکیلې اخواوې را روانه هفته کې د قومي خبرو اترو لپاره تهران ته راولي. د ایران سرکاري خبري ایجنسۍ ایرنا پرون د هیواد د نائب وزیر خارجه حسین امیر عبدالله په حواله ویلي د شام حکومتي نمائندگان به د هیواد د قبایلي سیاسي اقلیتي او مخالفینو د نمائندگانو سره په را روانه هفته کې خبرې اترې کوي. په دې خبرو کې د شام د نوي جوړ شوي قومي اتحاد د ګډون په اړه سند ویل شوی. د حکومت مخالفه د اتحاد مشري منځلارې سنی مولا مویز الخطیب کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپور نو واوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له مشر او نور حکومتي چارواکو سره لیده کاته کړي دي. د پاکستان حکومت وايي د تعلیم لپاره د ملالۍ د هڅو د ستاینې په لړ کې به د هغې په نوم په ټول پاکستان کې سکولونه جوړیږي.
د ملاله په نوم به په ټول پاکستان کې څلور واړه شبو او آزاد جموں کشمیر کې سکولونه جوړی او د دې قسم لومړی سکول به موږ په سوات کې د ملاله په نوم شروع کړو.
په پاکستان کې د نمونیا ناروغي د اندېښنې وړ حالت ته رسیدلې چې هر کال په لکونه ماشومان ورڅخه متاثره کیږي. د خیبر پښتونخوا د صحت یو چارواکی وایي
پاکستان کې تقریبا 37 لاکھ ماشومان د دینه متاثر کیږي او په هغه کې داسې د 10,000 ماشومان عمر کېږي. خبر پښتونخوا کې را روان د 3 میاشتې کې به د لپاره ویکسین راشي.
په پېښور کې د کډوالۍ په ژوند کې افغان ماشومان د هیواد د بیا رغونې په موخه زده کړې ترلاسه کوي. یو افغان ماشوم وايي
مونږ باید سبا خپل وطن د لګرانا خو ویسو باید دونه ماجرتوب چې مونږ دونه سختیان دونه مشکلات باید یو څه مونږ زیورات خو باید تیار کو چې ویسو.
او د میرمنو په حق له په ځانګړي ونې خبرونه په لوشه کې بواوري چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي شازیه اورنگزیب وايي شزی باید د هیواد په سیاست کې برخه واخلي نو پرمختګ به وکړي.
کم په اسلام کې خزه ته حق ملاو دي ان شاء الله تعالی هغه په سلی په سلی کور په کور هغه خزه ته ملاویږي. د دې ځای چې کم دین هغه ته بده تعلیم چې دین هغه به ته اسانيږي چې کم هغه انصاف ته هغه بدای په دروازه باندې پرو.
په روان خبرونه کې نور راپور نه هم لرو له مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ لمشال رادیو خبرې چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی د دغه شورا د مشر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې په اسلام آباد کې دی او دغه پلاوی د پاکستان د بیلابیلو حکومتي او پوځي چارواکو سره لیده کاته کړې دي. تیر ماښام صلاح الدین ربانی د پاکستان د پوځ له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره هم لیده کاته وکړه. په دغه حق لمی څو شپې وړاندې په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال احمد الله څخه حال پوښتلې دي. نوموړي په جواب کې وایي
د افغانستان د علي شورا مشر صلاح الدین ربانی تیر ماښام د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقات وکړو. د پاکستان د فوج مطبوعاتو اداره آی ایس پی آر لخوا چې کوم خبر پانه جاری شوی ده نو په هغه کې ویل شوی دی چې د صلاح الدین ربانی د پاکستان فوج مشر اشفاق پرویز کیانی سره د ملاقات په محل د دوانو ملکونو چې کوم دغه د پاغي خبرې اترې وکړلې. دین علاوه په افغانستان کې د امن په چارو باندې هم خبرې اترې وکړلې شولې. ولې د آی ایس پی آر لخوا چې کوم ډېر لند پریس ریلیز جاری شوی نو هغه صرف دا دوه خبرې په ګوته کړې دي چې د ملاقات کې شوې دي. د دې نه علاوه د صلاح الدین ربانی چې کوم هغه د کیانی سره ملاقات نه وړاندې د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره ملاقات کړو. د صدر آصف علي زرداری سره ملاقات په محل صدر زرداری په افغانستان راغلي وخت باندې واضح کړل چې پاکستان د خپل افغانانو ورونو او په افغانستان کې د امن او د اقتصادي ترقۍ په سفر کې د هر قسم مرستې کولو ته تیار دي او ترهګري چې کومه ده هغه د پاکستان او افغانستان لپاره مشترکه خطره ده او د دې لعنت خاتمې لپاره دواړو ملکونو لا په ګډه سره کار کول پکار دي او دغه شان به په سیمه کې چې کوم دي هغه امن او استحکام راتللی شي. دې نه علاوه صدر په دې خبره هم زور راوړلو چې کومه ترهګري چې کوم فنډونه کوم میلاویږي او د هغې چې کوم غټ د دې ذریعه ده نو هغه د هیروینو چې کوم تجارت دی په هغې باندې او دواړو ملکونو په سرحدونه چې کوم دي په هغې کې د تجارت ډېر په دغه سره کېږي نو پکار ده چې موږ دې مخه ونیسو. دغه شان پاکستان کې کوم د افغانستان سفارت دی د هغې د ویان تر مخه صلاح الدین ربانی به نن واپس افغانستان ته بیا ستنېږي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجره په اتویش منټه کم دو بجو، ستونزه او سرکار په اوه منټه د پاسا دو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اتویش منټه کم دریو بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم سلورو بجو، د کرخې په غاړه په اتویش منټه کم پنځو بجو.
از مشاغ له مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د نننې ورځي ځانګړي ونيز خبرونه تاسو واوري دي لړلي کې تاسو واوري دي د خبرونه تاسو د نن د خبرونه په جریان کې اوریدلای شئ. پاکستان وایي د ملالی یوسفزی هڅې چې هغه د انجنونو د تعلیم لپاره په شخصي توګه کولې اوس په قامي کچه تر سره کیږي. په دې لړ کې به د ملال سکولز په نوم د سکولونو یو لړۍ شروع کیږي چې په اولنی پړاو کې به شپاره سکولونه جوړول کیږي. په دې حق له نور تفصیل زموږ همکار منور شاه په دې راپور کې وړاندې کوي.
پنځلس کلنه ملاله یوسفزی چې د اکتوبر د میاشتې په نهمه نیټه وسلوالو طالبانو په نخښه کړه د سعودي عرب او نورو اسلامي هیوادونو په شمول ملګرو ملتونو او د ټولې نړۍ مشرانو د دغه برید غندنه کړې او د جنکو د تعلیم لپاره یې د هغې د هلو ځلو ستاینه کړې. د تعلیم د پرمختګ لپاره پاکستان کې د انساني ژوند د ودې لپاره کار کوونکی قامي کمیشن یعنی NCHD د ملاله سکولز په نوم یوه منصوبه لري چې په کې به په اولنی پړاو کې د 25 یان روپو په لګښت په ملکې شپاړس اسکولونه جوړولې شي. په دې اړه د یادې ادارې ډایرکټر اډمنستریشن اند پروګرام سپورټ جاوید اعظم مشال ریډیو ته ویل
سیډیم په دې سلسله کې یو فیصله کړې ده چې د ملاله په نوم به په ټول پاکستان کې څلور وړ شبو او آزاد جمو کشمیر کې اسکولونه جوړوي او د دې قسم لومبه اسکول به موږ په سوات کې د ملاله په نوم شروع کوو. دغه رنگ له نو اسکولونه به موږ د صوبر پښتونخوا کې درې نو اسکولونه، دغه سه پنجاب کې څلور اسکولونه، په سند کې څلور اسکولونه، په بلوچستان کې دوه اسکولونه او په آزاد جمو کشمیر کې دوه اسکولونه د ملاله په نوم باندې شروع کوو.
دا چې د اسکولونو د دې نوې منصوبې تر شا څه خاص مقاصد دي په دې پښتنه جاوید اعظم وایي.
د دې خاصیت دا دی یو خدای دې په کوم حالاتو کې د سواد په حالاتو کې چې ملاله کم مردانوار یو د جهت کړه ده د زنانه او خصوصا د جینه کول تعلیم پاک لبانه د دې سکول د فرانستونه موږ دا ته زیرول غواړو چې ملاله تا یعنی یو عقیدت یا د هغه د کم دا کم سټرګل چې شروع کړه دې ته ملي جامه په ناول او دا هغه کم مقصدیت چې ده دا اوس یو صرف یو نوم نه دی ملاله بلکې یو سوچ نوم دی. دغه سوچ ته ترقی ورکول لپاره زمونږ ادارې نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ هم د خپلې برخې چولو یو کوشش شروع کړی دی.
جاوید اعظم د دې منصوبې د مالی مرستو په اړه وویل چې د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو د استازي ګوردن براون تر څنګه یو شمېر نړیوالې ادارې په دې لړ کې امداد کولو ته تیار دي. نوموړی د ملاله سکولز په لړ کې د عملی ګامونو په حق لوي
عملی ګامونه موږ غوښتي دي. د دې لپاره شپاره سکولونو لپاره موږ ځمکه اکوایر کړې ده. د دې لپاره موږ اوس انجینیر زبرتي کړې دي. سبا زموږ چیف انجینیر روان دی صوبه پښتونخوا ته، دغه سیبل راست پنجاب ته دی او سن بلوچستان ته پروګرام ټاکل لري او الته کې د دې ټینډرینګ کوي او ان شاء الله د 1 دسمبر نه زمين کنستراکشن اور کوم پګراوند باندې شروع شوه. په دې شپاره سوار سکولونو باندې
جاوید اعظم زیاتوی ان سی ایچ ډی په مکمل توګه د ملاله اسکول جوړولو ته تیاری نیولې او امید ده چې د تعلیم د پرمختګ لپاره د ملاله شخصي حسابه اوس په قامی کچا ترسره کولې شي.
منور شاه اوچ په پاکستان کې د ملاله په نوم د سکولونو د نوې لړۍ پیلېدو په حق تاسو ته راپور اوروي. د پاکستان د حکومت د شمیرو لمخې په هیواد کې د نمونیا یا بریخ له ناروغي څخه هر کال تر 30 لکه پرې ماشومان متاثر کیږي چې له 80 څخه تر 80 زره پرې ماشومان مري. اوس د دې ناروغي د مخنیوي لپاره حکومت د ویکسین پروګرام شروع کړی دی. په دې هکله نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
په ملک کې د جمی شروع کېدو سره د نمونیا یا بریخ په ناروغۍ کې زیاتوالی راغلی دی او د حکومتي اعداد شمار تر مخه هر کال 30 لکه پورې ماشومان د دې ناروغۍ نه متاثره کیږي. محمد وحید چې خیبر ایجنسی سره تعلق لري وایي چې تیر کال مې د اتم میاشتو زوی د دې ناروغۍ ښکار شوی و. نه خو موږ ته د دې ناروغۍ په باب لا څه صحیح معلومات وو او نه په هسپتالونو کې ویکسین موجود وو.
موږ چې کوم ماشوم بیمار و نو هغه هسپتال چې بوتلو نو ډېر لرې او ډېر تکلیف ورته پېښ شو. بیا مقامي هسپتال کې سهولتونه نو موږ بیا غله بوتلو پېښور له بوتلو پېښور کې کمپلیکس کې داخل کړو. هغې کې کوم اکسیجن دی دای ورته ولګولو ورسره ټیم په ټیم نیبولایزر به ورته لګولو هغې سره او دوایی ورکولو سره بیا تکلیف ورته کم شو.
د اسلام آباد یو اسپتال الشفا انټرنیشنل کې د ماشومانو د رنځونو ماهر ډاکټر محمد اجاز خان نه چې کله مشال ریډیو د دې ناروغۍ د علاماتو او د حفاظتي تدابیرو په حق لا وپوښتل نو نوموړي وویل
نمونیا ډېر کامن بیماری ده. ډېرې علامات دي تیز غوا شوخه سانس تیز پسی چلنا کې ورته اردو کې الټه دستونه ونودګي اور شنه کېدل علامات دي. فورن ایمرجنسی ته ځي ډاکټر ته ځي خي هغه ټریټمنټ فورن شروع کول دلے کو نہ بیاغی معشوم خطری زندگی لا وہ حفاظت کول دی معشوم خاص کر پہلے سال کی دن نہیں نمور پے اور کول پکار دی لاسو نہ ویزل پکار دی کور کے دن کی تاسو روٹا جوڑا نہ گئی پولوشن چکی کی کنا سموک اگے نہ بچاؤ کول پکار دی.
د خیبر پختونخوا د حفاظتی ٹیکو پروگرام ڈپٹی ڈائریکٹر جانباز افریدی وای چې هر کال په ملک کې اویانه تر اتیا زره پورې ماشومان د دې ناروغۍ نه مري. خو حکومت د ناروغۍ باندې قابو موندلو لپاره ویکسین پروگرام شروع کړی دی.
نمونیا د 50 کالو نه کم عمر کې د دې نه زیات ماشومان مړ کېږي نه صرف په خیبر پختونخوا کې په ټول پاکستان کې. لکه اول نمونیا ده چې هغې د لاسه شرعي اموات ډېر زیات دی. دې وخت په ټول پاکستان کې تقریبا 37 لاکھ ماشومان د دې نه متاثره کېږي او په هغې کې داسې د 70 زره 80 زره ماشومان مړ کېږي. خیبر پختونخوا کې را روان دوه درې میاشتې کې به دې دپاره ویکسین راشي او هغه ویکسین به په شپږمه هفته په لسم او په 14 هفته لګي. نو بس بیا بهترینه خبره دا ده چې موږ خپلو ماشومان
جانباز افریدی زیات اکڑا چې د دې ویکسین نرخ په بازار کې زیات دی او حکومت دا ویکسین ویډیا ورکوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د امریکا د نړیوال مرستندوی ادارې یو ایس ای آی ڈی په مرسته به د خیبر پښتونخوا په 315 ټیبلونو کې نوې موټرې او پمپونه لګول کیږي. په دې حق لا په پېښور کې وعده ستره وسو چې د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو او په پېښور کې د امریکا د کوسلګری استازو ګډون کړی وو. په دې حق لا تفصیل د خالد خان په راپور کې واوري.
دا امریکی نړیوال مرستندوی ادارې یو ایس ای آی ڈی په مالی مرسته د خیبر پښتونخوا په 315 دستکولو د اوبو په ټیبلونو کې به د زړو موټرو او ماشینانو په ځای نوې د اوبو راوخلو موټرې لګول شي چې په وجه به د بجلی د لګښت کمی سره سره خلکو ته صفا د دستکولو اوبه هم ملاویږي. د دغه پروژې رسمي پرانسته د پښتونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور او پېښور کې د امریکی کونسلګری مشر د رابرټ بریډ په لاسو پېښور کې د نهې پورې بدی محل پیخور کی دا امریکی کونسل جنرل رابرٹ ریڈ اوائل چې دا امریکی حکومت او اولس دا پاکستان خلکو سره او په خصوصي توګه دا خیبر پختونخوا او قبالی سیمو کې دا پرمختګ کارونه کوي. د زیات کړه چې د اوبو نوی پمپونو لګولو سره به د بجلی لګښت کم شي او خلکو ته به د سکلو صفا اوبه ملاویږي.
Replacing these inefficient pumps will increase efficiency rates of up to 65%.
د زړو او ناکاره اوبو پمپونو بدلولو په وجه به خامشا 15% بجلی بچت شي چې تقریبا 3 میگاواټ بجلی ترې جوړیږي. د دې په بدل کې 250 زره یا 9.5 لکھ ډالر به د کال بچت کیږي. او بیا ډېر د اهمیت وړ خبره دا ده چې خلکو ته به صفا د سکلو اوبه هم ملاویږي.
The supply of clean water to the communities under its jurisdiction.
Da Khyber Pakhtunkhwa senior wazir Bashir Bilor Oil che da USAID pa mrista da Peshawar khar da nana aw subay pa nor kharuno ke da parmakhtak paroje rawani di aw da da nawi pampun mansuba ba da am ulista para der da gati wi
da sede che da zam da suba ke taqriban da 12 shiri da der zyada di khud yo calculate kadi di at present they have started 335 two wells ke badyo machinery badlai jo da age motor badlai da badade improvement kai udana me motor che de sara badade energy bam kam istemali da takriban da 22 crore po project che de start ko
pe khawar ke da american consul general robert reed jata kala che pakistan nan sawa da brekhna kalkich aw tawane bohran sara makhti aw da american hukumat ba dwi pade sakh wakh ke yawaz na prik di da jata kala
the us government has a proud history of supporting pakistan's energy sector
da american hukumat da pakistan ulus tara da bijli aw tawane pa mat ke mrasti aw lwe tarikh lari munga paka 1985 aw om ke da bijli paida kawul lwe paroje la turbela dam aw mangla dam jodawul ke mrasti kadi di aw bya pakal atyam ke mo guddu power plant pagada jol klo aw pakistan sar zamunga mrasti da bijli aw tawane ziyatawul da para nan razi puri hum dawam lari
and our assistance to the energy sector and to the government of pakistan the people of pakistan continues to this day
da yadawul da che da da new pampun lagawulo paroja da amriki hukumat da arakha pakistan sara da tawane bohran ke da mrasto yawi sada da kum landi che bijli paida kawul lwe demunu lakatur bela dam guddu beraj aw muzaffargarh power plants muramat sara sara da satpara aw gumulzam dam jodawul humdi khalid khan mashal radio pekhawar
د پاکستان لسمشر آصف علي زرداري 13 ورځ ډرګ ریګولټري اتارټي 2012 په نامه یو بل لاسلیک کړی چې تر مخه به ولسته په ارزان نرخونو د وایان تر لاسه سي د نوي قانون لمخ به د هغو کسانو په ضد هم کاروایی کیږي چې جالي او غیر معیاري د وایان جوړوي په دې اړه نور تفصیل رابعه اکرم خان راکوي
صدر آصف علي زرداري د ډرګ ریګولټري اتارټي 2012 بل لاسلیک کړی دی چې لکه بل یې بل ته قانوني شکل ورکړی شو د دې قانون تر لاندې به د غیر معیاري او جعلي دوایانو جوړونکو پر ضد کاروایی کولی شي د دستوري پر مهال صدر آصف علي زرداري وویل چې دا نوی بل به د اولس او د دوایانو د کمپنیانو په ګټه کې وي
نن په دې قانون د لاسلیک وروسته به ښې او محفوظ دوایانې د اولس لاسو ته په ارزانه نرخ رسېدل باوري شي
په دې موقع صدر هیله سرګند کړه چې د دوایانو کارخانې به نړیوال معیار مطابق خپل دوایانو جوړول لپاره سنجیده کوښښونه وکړي ځکه چې د دې نه بعد د ښه صحت سره سره د پاکستان نوم هم روښانه شي د پېښور پوهنتون د فارمیسي د څانګې پروفیسر سید محمد اشد حلیمی مشال ریډیو ته اوویل چې په وفاقي کچ د دې قانون ضرورت ډیر محسوسېدو ځکه چې اتلسم ترمیم نه پس د دې قانون اختیار صوبو سره وو چې له وجې ډېرې مسلې مخې ته وې
ډاکټر کدا صوبایي قانون وینو هغه به د بلی صوبې کې د یو دوايي جوړي کارخانې ته اړو نوټس نشو ورکولې ځکه چې دا را اختیار به د هغه ډرګ انسپکټر هغه صوبې ته نو د دې لپاره یو قانون پکارو د هغه طریقې صرف دا کې دې شو چې دا بیا وفاق ته اختیار ورکړي چې مینس کې اوګه پرغله چې د دوايي حوالی سره ایس قانون مخه تنو اوس دا ټول رايوزي شو په دې کې چې د کمی صوبې ډرګ انسپکټر د نو هغه سره دا اختیار شته چې هغه د بلی صوبې کې د یو دوايي کارخانې ته نوټس ورکول شي د دې وفاقي قانون لاندې
نو موري زیاته وی چې د ډرګ ریګولټري اتارټي په بل خو د سخت وکړي شو خو کده د دوایانو تجزیاتي لیبارټریانی د جدید تقاضو مطابق جوړی کړی شي نو ام اول سبه هل معیاري دوایانی تر لاسه شي
دا زمونږ صوبایي تجزیاتي لیبارټریانی چې دینو پاره کې هغه ماشینونه هم نشته او پکې هغه کیمیکل هم نشته نو دې کې خو مونږ اوس دا امید لرو چې بیا به اوس د نوي قانون لاندې شاید وفاقی او صوبایي حکومتونه به خپل د تجزیاتي لیبارټریانی چې دي کم از کم په دې باندې خو بس خواري کوي چې دي کې لږ غونډې خلک هم ډېر کی او دا د دې جدیدو تقاضو مطابق دی لا هغه تجزیاتي آلات مهیا کین ولا وکړ کیږي عام ولس په خو هغه وخت کې فائدہ بالا و چې د دوايي معیار خي او عام ولس ته به اوس هم فائدہ الی چې په دې پوره عمل وشي
یاد دی وی چې 13 میاشتې په 14 اکتوبر قومي اسمبلی ډرګ ریګولټري اتارټي بل 2012 پاس کړی وو رابع اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي
څو کوم د خزو بعد ورځې راوتل ما ویڅ دارک منی لګي
او د قبالي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مزلمک چې په خیم کولای وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
لور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
زموږ شغل مشال رادیو څخه اوري پلوشه نومي ځانګړي اونیس پروګرام تاسو د رواني غړي په پای کې د مشال رادیو څخه اوریدلای سي. اوس زه د پېښور پر لور د یو تعلیمي راپور په حق له تاسو ته معلومات ترکو. د پېښور په بی بی مریم علي لیسا کې شاوخوا 1.5 افغان زده کوونکي پر مځکه او خیمو کې خپل زده کړې پر مخ بیایي. دوی غواړي چې لوړې زده کړې وکړي او د خپل جنگ ځپلي هیواد د شرایطونکو لپاره کار وکړي. بلخوا د لیسې مدیر خوشبینه دي چې زده کوونکي ورځ په ورځ سیواوالي راځي او غواړي چې افغان بچو ته د زده کړې او ناستې ښه ځای پیدا کړي. په پېښور کې د بی بی مریم افغان لیسې زده کوونکو په حق نور تفصیل د مشال رادیو خبريال اسرار تل په دغه راپور کې راکوي.
د افغانستان د ملي سرود په پیښور کې د بی بی مریم عالی لیسې زده کوونکو ماشومان ویلو. هغه زده کوونکي چې د زده کړې لپاره کوټه نه لري ولی بیا هم د خپل وطن د ودانۍ لپاره د زده کړې جذبې لوړې ساتي. د بی بی مریم عالی لیسې چې په کال 1992 کې په ناصرباغ کیمپ کې تاسیس شو دا وخت شاوخوا 1.5 محصلین لري، باوجود لدې چې دوی په ځمکه او خیمو کې خپل زده کړې پر مخ بیایي. د یاد لیسې مدیر امان الله نصرت مشال ریډیو ته د لیسې په اړه وویل.
د مهاجرو په کیمپ کې چې په ناصرباغ کې موقعیت لرو دغه لیسه موږ تاسیس کړه. هغه وخت کې په ناصرباغ په کیمپ کې موږ د زیکم مشکل نه لرو او موږ د شاګردانو د پاره ډیر ښه یو تعلیمي محیط په ډیر یو خزای کې یو ډیر پراخه ساحه کې دی ته موږ د درسي ځایونه برابر کړیو. خو کله چې د ځینې مشکلاتو په اساس باندې د ناصرباغ کیمپ وران شو او مهاجرین د ناصرباغ له کیمپ نه وتلو ته اړ شول نو موږ مجبور شو چې دا لیسه د ناصرباغ نه موږ خاري سیمو ته انتقال کړو.
دوی زیاتوي چې د شاګردانو د تعلیمي تند له خاطر غواړي چې خزه یې لیسې ته پیدا کړي.
څه د پاسه 200 شاګردان دلته په زده کړه بوخت دي او موږ هڅه کوو چې کچرته خه مناسب ځای پیدا شي، د دینه لوی او پراخ ځای پیدا شي یا د دې پسند کې کوم بل کور پیدا شي نو موږ حتمن دا کار کوو چې د ترسو زمونږ دغه کوم ستونزه چې اوس زمونږ ځینې شاګردان د شپه آزاد هوا کې ناشتي یا په خیمو کې دلته د خپل زده کړو ته دوام ورکوي. خو یو شی زه تاسو ته دا ویلی شم چې دا د دې شاګردانو هغه مینه او علاقه ده د تعلیم سره چې دی په ډیرو سخت او بدو حالاتو په بدو شرایطو کې هم دی ته حاضر دي چې باید خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
د بی بی مریم علی لیسې د دولسن سنپ یو زده کوونکې مشال ریډیو ته وایي چې دوی سره د وطن او اولس د سختو احساس شته ځکه نو دوی لوړ زده کړې کول غواړي او خپل وطن ته د رڼا وړلو ارمان لري.
زما نوم پروین مجید ده، د لیسې مریم زده کوونکې د دولسم ټولګي او موږ چې زده کوم زده کوو دلته راغلی چې مطالعه وکړو یعنی تعلیم حاصل کړو. ډېر په مشکلات سره د اول سن د دولسم پر باندې مکتب کې زموږ مدیر چل سر کته کړی دی، موږ ته استاد راوستی دی او موږ ته د علم زده کړه کړې ده. موږ باید زیات خدمت کوو خپل د وطن لپاره ځکه چې هغه ډېر زیات 15 کال تقریبا هغه جنگ تیر شوی تر اوسه پورې هغه هغه کې آرامي نه ده. موږ باید سبا خپل وطن د لګرانا خو ویسو باوجود نه ماجرتوب چې موږ وکړو نه سختیان دونه مشکلات باید یو څه موږ زیورات خو غوډه باید تیار کو چې ویسو.
د یو سوال په جواب کې د لیسې مدیر اویل چې تر اوسه د خیبر پښتونخوا د واکمنو یا اولس لخوا په دغه تعلیمي بهیر کې کوم مشکل دوی ته نه دی مخته شوی ځکه نو د دوی دغه تعلیمي بهیر مخ په وړاندې روان دی.
پاکستان د حکومت او د خلکو لخوا نه زمنګ د دغه درسي نظام د دغه در تعلیمي بهیر په مخ کې هیڅ قسم خندونه او زندونه نه دي پیدا شوی او موږ په ډیر خډول او په ډیر اخلاص د خپل بچو دغه خونیز او روزنیز کم نظام چې دی دا موږ دلته په مخ به او د شاګردانو په مخ هم د تعلیم او د خونې او روزنې دروازې پرانستې ساتلې دي.
د یادونه وړ ده چې بی بی مریم علي لیسا د پېښور یوازینۍ لیسا ده چې افغان جون پکې په دومره زیات شمیره کې زده کړې پر مخ بیایي او د هغې په وینا دوی غواړي چې دغه زده کړې د خپل جنگ ځپلي وطن او کړېدلي اولس د ښه راتلونکي دپاره وکاروي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
دي نه دي نه سخت راغلي تیر یا هر څه
کې دوستو په لومړي سره تعلیمي ادارې بندي
مشال تر رانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې څه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال تر لاندې بحث تاسو په ژوندۍ بڼه د نن په خبرونه کې اوریدلای شئ. وخت د سهار 10:30 بجې سو. منور شاه به د مهمو خبرونو سرچکی واوروي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې پرون د پاکستان د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کړي چې پکې د افغانستان د امن او استحکام په اړه خبرې شوې. د پاکستان قومي اسمبلی پرون یو بیل منظور کړی چې لمخه به یې د 15 نه تر 14 کلونو د عمر پورې ماشومانو ته تعلیم مفت ورکولې شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ته د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات باندې د خبرو اترو لپاره د امریکا د سفر بلنه ورکړه. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 افغان ولسی وګړو په وجلو کې د تورن امریکایي پوځي مقدمه سر ته ورسېده. ګومان کېږي چې د مرګ سزا بورته ورکړل شي. فرانس اولنې غربي هیواد دی چې د شام حکومت مخالفه نوې اتحاد یې په رسمي توګه منلې. ایران منصوبه لري چې د شام په شخړه کې ښکېلې خواوې را روانه هفته کې د قومي خبرو اترو لپاره تهران ته راولي.
د مهم خبرونو سرټیک مو له منور شاه څخه واوریدل. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سره ظاهر د پاکستان کورنی ورسپان لوستي دا چې دغه ورسپانو په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړي دي راځي چورته غوښو.
مشیر ورسپان خپل اداري کې لیکي چې د پېښور په سنټر جیل کې د ډاکټر شکیل اپریزي د بندکی دوه سلور میاشتې پس جیمري ناکام شوې دي او په جیل کې د قیدیانو د موبایل فون استعمالولو نه د جیل انتظامی صوبایي د داخله چارو وزارت خبر کړي دي. اداري لیکي چې د ډاکټر شکیل اپریزي په جیل کې د موجودګۍ په وخت د جیمرو ناکره کېدل لوجه سهم پېښه رامخته کېدي شي. اداري وړاندې لیکي چې د لړکې د خیبر پختونخوا د جیل خانه جات صوبایي وزیر میاں سرګل میډیا ته ویلي دي چې جیمری په تجرباتی بنیادونو باندې لګولې شوې وي. اداري وایي چې په دې جدید دور کې ټکنالوژي دومره عام شوې ده چې خخه آلات تر لاسه کېدی شي. اداري زیاتوي کچري د وزیر جلحان اجاد خبره ومنلې شي چې دا په تجرباتی بنیادونو باندې لګولې شوې وو نو بیا د خرابې دورستو تر اوسه ولې نه دي بدل کړې شوې. اداري اخر کې لیکي چې خبر دا وی چې د خپل ناکامۍ پټولو په ځای خپل غلطي ومني او چا چې هم ناکاره او خرابې جیمری لګولې دي چې د هغوی په ضد کاروایی وکړي شي. اکسپریس رسپان خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداري لخوا د ډرګ ریګولیټري اتارټي په بل لاسلیک کول وروسته دا اوس د قانون برخه جوړه شوې ده. اداري لیکي چې د صدر لخوا د جالي او غیر معیاري دوايانو د مخنیوي په اړه دا نوی قانون یقینا چې د ولس لپاره یو غټه خوشخبری ده او د علاج نه محرومه په لکونو مریضانو ته به اوس د وفاقي حکومت د تنظیم لاندې هسپتالونو نه معیاري او ارزانه دوايانه ترلاسه کیدی شي. اداري لیکي چې بل د قانون برخه جوړیدو وروسته اوس د صحت وزارت لپاره دی چې په صوبایي او په وفاقي کچ د خپل محکمو سارنه شروع کړي چې دارنګ د جالي او غیر معیاري دوايانو مخنیوي وشي. اداري زیاتوي چې ضرورت دې خبرې هم دي چې جالي او غیر معیاري دوايانو مخنیوي سره سره حکومت د دې دوايانو په نرخونو کې کمی هم وکړي چې دا شان د ملک هر وګړي ته پارزان نرخ دوايانې ترلاسه شي. د پیښور نخبرېدون کې د پښتو ژبې ورسپانه وحدت خپل اداري کې لیکي چې د لسو کالو راهسي رواني تر هغه غري کا یو خوا زیات زیاني او مالی زیان اړولې دي نو بل خوی د خلکو په ذهنونو کې مختلف سوالونه پیدا کړی دي او دغه سوالونو د جملې څخه یو اهم سوال دار چې تر هغه غریبا چرته ختم شي او کنه. اداري وایي کدی لړکی وکتل شي نړم به بد تر هغه غریب په پیخو کې اکثر تانه او د امنیتی ځواکونو چیک پوسټي یا د ځواکونو قافلې په نخ کې دي ولی ورستو بیا تر هغه غرو په عام ولسی ځایونو بازارونو او جماعتونو هم حمله شروع کړي او تر اوسه د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو دننه په غنو جماعتونو بریدو نه شوې دي. اداري وړاندې لیکي چې سو د ترهاګری او اسکیریت خوخی د خاتمی خبره ده. نو د دې لپاره د پاکستان، افغانستان او امریکای شریک مبارزه پکار ده. که دې درې وړو ملکونو کې یو ملک هم د اسکیریت خوخی او ترهاګری په ضد په مبارزه کې پوره پوره برخه وانخلي، نو داسې صورت کې کله هم د ترهاګری خلاف جنگ ګټل ګران دي. اداریا اخیر کې لیکي کې د ولس او حکومت ترمنځ مرسته او ملګرتیا نور مضبوطه او کلک شي، نو د ترهاګری په شان په سختو چیلنجونو قابو موندل ناممکنه خبره نه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي امریکا باید د پاکستان سره د ترهګرۍ او سختدریزۍ د لمنځه وړلو لپاره دوامدار همکاري وکړي، او که پاکستان په افغانستان کې د سولې بهیر څخه لیرې وساتل سي نو کېدای سي چې جاسوسي ادارې د مثبت کار پر ځای منفي رول ولوبوي. همدارس نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي امریکا به په راتلونکو څو هفتو کې د هغه پوځیانو شمیره اعلان کړي چې له 2014 کال وروسته به تر اوږد مهاله پورې افغانستان کې پرېږدي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي زموږ همکار بشیر ګواش درته اوروي.
فائنانشل ټایمز ورسپانه کې احمد رشید لیکلی چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما باید د نورو څلورو کلونو لپاره پاکستان له پامه ونه غورځوي. د لیکوال په وینا د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابۍ نه همیشتي وروسته اوس د دوی اړیکې یو څه ښه شوې دي. دا د دواړو ملکونو د شپېتو کلونو تعلقات پر مهال تر ټولو خراب وخت و. په مقاله کې راغلی چې پاکستان ویلي امریکایي ولسمشر باراک اوباما هیڅ ستراتیژي نه لري، او امریکا وایي پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې دروغ وایي. ورسپانه لیکي چې باراک اوباما پاکستان تر ټولو لوی سردرد ګڼي، خو لا تر اوسه یې ورته آراموونکې دوا نه ده موندلې. احمد رشید لیکلی چې د اوباما اداره باید د پاکستان سره د پراخه همکارۍ په لړ کې پاکستان کې پر مخ زیاتېدونکو جهادیانو د مخنیوي لپاره کار وکړي. په دې کې هغه پنجاب میشته وسلوالې ډلې هم راځي چې د هندوستان ضد سخت دریځه ګروپونه دي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان بغیر له کومې مالی مرستې او په یوازې ځان نشي کولای چې د ترهګرو خلاف ستراتیژي عملي کړي. د لیکوال په وینا که پاکستان افغانستان کې طالبانو سره د روغې جوړې له بهیر څخه لرې وساتل شي، نو جاسوسي ادارې به یې د همکارۍ پر ځای د خبرو ګډوډونکو په توګه کار وکړي. احمد رشید په فائنانشل ټایمز ورسپانه کې وړاندې لیکي چې د باراک اوباما اداره باید د مسلمانو ملکونو سره له هغه ډېرې سیاسي اړیکې او همکاري وساتي چې په تیرو څلورو کلونو کې یې درلودې. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د امریکا د وایټ هاوس او دفاع وزارت چارواکي هیله لري چې په څو هفتو کې به د امریکایي پوځیانو هغه شمېر په ګوته کړي چې له 2014 کال وروسته د افغانستان څخه د دوی د ځواکونو وروسته به د اوږد مهال لپاره د غلطه پاتې شي. ورسپانه لیکي چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي چې افغانستان کې د ناټو مشر امریکایي قومندان جان ایلن د دغه شمېرې او کار په ارزولو بوخت دی. دغه په وینا جنرال جان ایلن ځینې حل لارې وړاندې کړي چې په څو هفتو کې به پی د وایټ هاوس سره تر مشورې وروسته یوې نتیجې ته ورسیږي. د لیون پنیټا په وینا د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شمېره به په دې بنیاد وي چې د اسامه بن لادن د وژلو عملیاتو په شان څومره ترهګرۍ ضد کمانډو ځواکونو ته ضرورت دی، او دا چې افغان ځواکونو ته څومره روزونکي او هوایی ترانسپورټ برابرونکي پوځیان په کار دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. او ستاسو پام د نړیوال راپور په لور راګرځوم. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له عمومي کمانډان څخه تحقیقات روان دي. ویل سوي چې جنرال جان ایلن یوې ښځې ته نامناسب لیکونه لیږلي دي. تر اوسه پورې څرګند نه ده چې آیا د پټ اسناد او رازونه هم څرګند کړي او کنه دي. د امریکا د دفاع وزیر ولسمشر اوباما څخه غوښتي چې د ایلن نوې ماموریت وځنډوي. په دې حق لازم همکار اسمت سروان راپور لري چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
سپینه مانی وای چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر عمومي قومندان جنرال جان ایلن باور لري چې خپل کار ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې جنرال جان ایلن په دې تورن شوی چې یوې ښځې ته یې په سلګونو نامناسب ایمیلونه لیږلي دي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جی کارنې پرون خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما پر جنرال ایلن باور لري. د ده په باور جان ایلن په افغانستان کې ښه کار کوي. کارنی د امریکا له مشرانو جرګې وغوښتل ژر د جان ایلن ځای نیونکی جنرال جوزف ډینفورد تایید کړي. جی کارنی وویل ولسمشر له دفاع وزیر لیون پنی تا سره منلی چې په اروپا کې د ناتو د اعلی قمندان په توګه د الن نومونه وزندوي. د دفاع وزیر په غوښتنه ولسمشر باراک اوباما په اروپا کې د ګډ اعلی قمندان په توګه د جنرال الن نومونه د دفاع وزارت له لوري د جنرال الن په اړه د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې ځنډولې ده. له جنرال جان الن څخه د دې تور د سپینولو لپاره تحقیقات روان دي. ټاکل شوی دی چې جنرال الن چې اوس په واشنگټن کې دی د پنځشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې په استماعي غونډه کې د سناتورانو پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره حاضر شي. د ناتو پر عمومي قمندان جنرال جان الن دا تور وروسته له دې لګول کیږي چې د جمعې په ورځ د سی آی ای رئیس او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جنرال پیټرایس له یوې ښځې سره د اړیکو د لرلو په خاطر له خپلې دندې استعفا وکړه. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا پرون په یوه اعلامیه کې وویل د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یو دوسیه وروړي چې په هغه کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن له یوې ښځې سره په نامناسبو تماسونو تورن شوی دی. راپورونه وایي چې اف بی آی د جنرال جان الن او جیل کیلی ترمنځ چې ویل کیږي د پیټرایس د کورنۍ پخوانی ملګری ده په زرګونو مخه خبري کشف کړي دي. د پینټاګون د یو مقام په وینا جنرال جان الن له ودیش کلنې جیل کیلی سره د جنسی رابطې تور ردوي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري حکانی شبکاج په افغانستان کې تر ټولو خطرناک شبکا ګڼل کیږي. له امریکا سره په یو شر د سولې خبرو ته چمتووالی څرګند کړی دی. دغه شبکا د رويټرز خبري اژانس په وینا تر 2014 کال وروسته تر بلې هرې ډلې د افغان حکومت لپاره ډېرې ستونزې پیدا کولای شي. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار احمد شیبر وړاندې کوي.
د حقانی شبکې د یو جګپوري قمندان په وینا رويټرز اژانس څرګندوي چې له واشنگتن سره د سولې خبري د طالبانو په مشرۍ تر سره کیدای شي. د حقانی ډلې د قمندان په داسې وخت کې د مشروط سولې مسله یاد کړې او نرمښت شولې چې دې ډلې ته خبرداري ورکړل شوې ده چې د لویدیځو ځواکونو فشار به پرې زیات شي. دوی میاشتې مخکې امریکا حقانی شبکه په تورلس کې شامل کړه او تیرونه د ملګرو ملتو امنیت شورا پر دې شبکې بندیزونه ولګول. حقانی شبکه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمه کې مرکزونه دی وایي دوی د طالبانو برخه دي او د سولې په هر بهیر کې باید فعال ونډه ولري. امریکا بیا حقانی شبکه له طالبانو بیل غني. افغان حکومت بیا وایي چې له دې ډلې سره خبري نشي کېدای. د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی تیرونی وویل د حقانی شبکه په هغو شرایطو سم نه ده چې د سولې خبري ورسره وشي. د دې شبکې قومندان چې د نوم له څرګندونو ډډه کړې متحد ایالاتونه ملامت کړل چې د سولې په هڅو کې صادق نه دي او هڅه کوي چې د دوی په منځ کې بیلتون پیدا کړي. د حقانی ډلې دغه قومندان رويټرز اژانس سره یو معلومه ځای په ټلیفون وویل کچرته د طالبانو د مشر مولا محمد عمر په مشرۍ د کوټې شورا پریکړه وکړي چې له امریکا سره خبري وکړي نو موږ هم هرکلی کوو. طالبانو په پسرلي کې ویلي وو چې دوی له امریکا سره د سولې خبري ځنډوي. یو افغان چارواکی چې د سولې په هڅو کې فعال برخه لرله تیره اونۍ وویل افغان حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې له طالبانو سره مستقیمی خبري وکړي او تر 2014 کال پورې د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کې هم نشته. د امریکا له لوري په تورلس کې د حقانی شبکې شاملې دوته د دې ډلې قومندان اشاره وکړه چې له دې دا معلومی شي چې واشنگتن په افغانستان کې د سولې خبرو ته زړه نه شکوي.
احمد شیبرو چې د حکانی شبکې او د امریکا د مذاکرات په اړه تاسو راپور اوروي او اوس د یو مقاله حال درکو. احمد رشید د بی بی سی لپاره په خپل مقاله کې لیکي د افغانستان او پاکستان په مشرانو به دا خبره منل ډیر زیار غواړي چې د اوباما د ولسمشر په حیث بیا غوره کېدل د ټولي جنوبي ایشیا لپاره یو مثبت پرمختګ دی. شاهین بنیری د مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
احمد رشید د بی بی سی لپاره په خپل مقاله کې لیکي د افغانستان او پاکستان په مشرانو باندې دا خبره منل ډیر زیار غواړي چې د اوباما د ولسمشر په حیث بیا غوره کېدل د ټولو جنوبي شیا لپاره یو مثبت پرمختګ دی. په اسلام آباد کې ډیر دا فکر کوي چې د افغانستان لپاره ولسمشر اوباما هیڅ ستراتیژي نه لري. د پاکستان مخالف ته غواړي چې د هیواد اټومي صلاحیت را لکړي. امریکا فکر کوي چې پاکستان دروغ وایي تر هغه ساتي او د اقتصادي ستونزو باوجود پوځي قوت ډېروي. احمد رشید لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې د فوز عدلی او حکومت ترمنځ جګړې پاکستان مفلوج کړي دي. په عین حال کې واشنگټن ولسمشر کرزی ته ویلي چې د امریکایانو د قربانو شکریا دې ادا کړي او په امریکا دې د تنقید نه ډډه وکړي. خو د دې وجه شته ولې ولسمشر کرزی او ولسمشر زرداری د ولسمشر اوباما د واک وړومبي دور ته دومره په منفي نظر ګوري. د پاکستان د نظره د اسامه بن لادن وجنه او د افغانستان د نظره د افغانستان نه د ځواکونو راوستل او افغان ځواکونو ته د درنو وسلو ورکولو نه انکار ځینې مهمې وجه دي. لیکوال وړاندې لیکي ځینې خلک دا دلیل ورکوي چې ډېرې مهمې پریکړې لکه د طالبانو سره خبرې په پاکستان او افغانستان کې شفاف انتخابات پر وړاندې بوتلل او د اسلام آباد سره اړیکې تازه کول سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کئی چې د ولسمشر پورا مرست ور سره نشته. ولې د اوباما د بیا ولسمشر غوړ کېدو نو ورستو اوس یو دویم موقع شته. احمد رشید لیکي باید د پخوانی امریکایي سفیر ریچارډ هالبروک لخوا جوړه شوې سیمایزه ډیپلوماسي بیا ژوندې کړې شي او په پاکستان کې مېش طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د امریکا یو ښکارا پالیسی وړاندې کړې شي. په افغانستان کې د اوربندې په عمل کې د پاکستان شریکول به د پاکستان اسټابلیشمنت دې ته وهڅوي چې د امن ټینګولو په کور دننه د ترهګرۍ د مخنیوي او په پنجاب کې میشت هندوستان ضد وسلوالو ټولګو د بې وسلې کولو لپاره سختې او ګرانې فیصلې وکړي.
او ستاسو پام د میرمنو په حق له د مشال رادیو ځانګړي ونیسي خبرونه پلوشه پر لور راګرځوم. پلوشه خبرونه ستاسو لپاره فرخنده وزیر جوړوي او دا ځل تاسو د شذو په حق له بیلابل راپورونه اوریدلای شئ. نو راځي دا تاسو او دا د پلوشه ځانګړي ونیس پروګرام.
پلوشه
کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
داسې ولې بیا راګیره پدې اور دا د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور پکور دا
نن یې واور پدې غږ کې چې کوي کمې پښتنې حملتان حملمان راته غږ کې د اګرانا
پلوشا.
اوریدونکو په پلوشه کې موز فرخنده وزیر هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او په دغه صوبه کې د مسلم لیگ نواز ډلې صوبایي مشره شازیا اورنګزیب وایي دوی غواړي د ښځو لپاره ډیر کارونه وکړي.
د ښځو لپاره به د قرضو لپاره مونږ ډیر څه کوو چې هغه خپل په کورونو کې ناستې دي او دا واړه واړه چې کوم د ګډي بیزي ساتل غواړي په کورونو کې دا مورابې جوړې صابونونه جوړې چې سم دي دا به مونږ ایته د خاریو ته بیره وړو.
د هندي فلمونو د پیژندل شوی هنرمند کرینا کپور د فن او شوند حال لرو. د ټولو اول رازو په صوبه خیبر پښتونخوا کې د مسلم لیگ نواز ټلې د یوې صوبایي مشر شازیا اورنګزیب مرکې ته. شازیا وایي په روان وخت کې د ښځو لپاره دا ډېره ضروري ده چې د خپل ملک په سیاست کې برخه واخلي. د ملک په سیاست کې د خپل راتګ په اړه مشال ریډیو ته وایي
د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی اورګنایزنګ سیکرټری هم ما او دلته کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې زه ام پی ایم د میا محمد نواز شریف نه زما تعلق جی د ډاګۍ کړي نه دی چې کوم په نوخار ضلع کې دی او زه په 18 مارچ 1964 کې پیدا شوی یم او ما د کانوینټ اسکول نه سبق ویلې دی. هغې نه پس ما جی کمپیوټر سټډیز کړي دي په پاکستان کې او بیا بهر په لندن او بیا زه کافی موده په لندن کې پاتې شوی یم او هغې نه پس جی زه بیا اووه کاله مخکې پاکستان ته واپس راغلم نیګه پېښور ته او زه بچو کې زما تعلق جی زما چې کوم بیک گراؤنڈ دی هغه ټول سیاسي بیک گراؤنڈ دی. زما نیکه چې او زما د مور چې کوم پلارو دا هغه تعلق د پیرپیایي کلی سره چې کوم هم په نوخار کې ضلع کې دی پیرپیایي او دا هغه نوم غلام اکبر بابر او هغه تعلق آرمی سره او خو هغه کې بیا چې جنگ آزادی هغه جنگ شروع کېدلو هغه کې سبحاش چندر بوس چې کوم او هغه وخت کې هغه کمانډر چې او د آزادۍ هغه یو هیرو چې نو زما چې کوم نیکه او نو هغه سره هغه دای رائټ هینڈ مین او هغه وخت کې نو هغه نه پس ته سبحاش چندر بوس بیا راغله او زما نیکه سره په پیرپیایي کې هم درته کې ټایم تیر کړو او هغه چې بیا انګریزانو ته پته ولګېد جی نو زما د نیکه نه د غلام اکبر بابر سیب نه هغه بیا ټول هغه چې سونه ایوارډز او هغه سونه ریوارډز او هغه ته ټول واپس واغېشته او زما نیکه ته دلی کے لیے کہ اگئی تے فانسائی آرڈر پہ کڑا نو کہ بیا زما مور چونکہ آگا وقت کافی بڑا بعد سلو رکال ہوا بے سلو رکال ہوا نو اگے بیا اگر یو دگا جی دا رحم اپیل اگے مہاتما گاندھی سے کڑا نو پائی باندھ بیا زمانی کچھ دے نو اگر داگی فانسائی رجا دا کوٹائی نے بیا رو ویس تو بل طرف کا زما چونکہ تعلق دا داگئی کلی نہ دے کم ہوم پر ضلع نو شہرا کے دے نو اگر زما جی دا پلار پلار چو خان سے بجب خان سے نو اگر تعلق مسلم لیگ سر پا آگا زمانہ کے نو زما سے کم نہ نو جی اگر کانگریس سر ادا گئی تعلق ہو ریڈ شرٹ موومنٹ کے اگر یو بل طرف تھا زما سے کم دا نکو دا پلار سائڈ تھا زما نو اگر تعلق مسلم لیگ سر ہو بیا زما سے جی وادو شو نو زما سے کم سخر گنئی وا زما سخر عبد الخالق خان سے چو نو اگئی تعلق مردان سر ہو اگئی دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی جنرل سیکرٹری ہو او اگئی ایم این ایم پارٹی سے بھی ہوں او اگئی سینیٹر ہم کچھ ماں بکل بہر ٹی وی باندھے کتھ دا چکم تکلیف نہ زمونگا وطن تیرے دو زمونگا دا ملک کے کم تکلیف خلق کتو نما تب دا ہر سڈے کرسٹل کلیئر کرے دا چکم پارٹی سے کئی کما پارٹی سے نہ کئی
سیاست تکلا او سنگ راگ لئی
یو رز او کال مخ کے ز پاکستان تر راگلی او مپ چھٹائی باندھے خپل مور کر راگم دا یو لس او رز دا پارا اگے سرا ناس تو ما ناشتہ می کولا نو اگے تمی وی چی ممی ز کو سیاست تر اتلن واڑم نو ڈیرا خوشاله شو ما تی وی چی خا دا خوڑی رت خوشالی خبر رز کز ما دا مور کور باندې خواغه وخم سر جنډا به لگی دلیوا نو ما تی وی چی عوامی نیشنل پارٹی ته برازی نو ما ورته چی نه بالکل نه بدل ما شریف پارٹی ته زم نو ما تی وی وی دا ته سکه وی هغه جلا وطن شوی دی او تاسو پارٹی خو وی مسلم لیگ نو چې دنه خو کا بالکل ختمه را نو ما ورته وی او خو ما زما سوچ دا دی چې هغه ان شاء الله تعالی واپس پر راځي
تاسو د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی تر اوسه مو اگر چې په حکومت کې خونه خو تر اوسه مو داسې څه کارونه کړی دي
مونږ بالکل جی مونږ خو که تاسو وګورئ نن سبا خو چونکه حکومت چې چا سره پلاس کی وی مونږ دا وایو چې الله تعالی یو موقع ورکړی دا نو د دې نه فائدہ واخلې او د خلکو د پاره ډیر څه کوي ځکه چې د دې کورسې د پاره ته الله ته هم جواب دی نو مونږ خدا سوچ لرو چې دغه دې چې څه سونه د خلکو د پاره کې الله دې په عزت کې مرتبه دې زیاتی او اسن تا چې دې نو هغه لکه د خلکو مینا او هغه تا ته هر څه زیاتی کی عزت کې سایز افکیږي بل دا چې کدل تک سونه ایشوز دي په فلور باندې چې کم نیشنل ایشوز دي د خلکو د پاره دای د کې ګړو چې کم ایشوز وي پاګې کې بالکل چې د حکومت خلکو ته روزگار نه دی ورکړي او د پیپلز پارٹی خدا نارا وچې روټي کپڑا او مکان خو تاسو وګورئ د خلکو نه روټي هم باغښتا کپړې هم ته باغښتا او د مکان دا غي طاقت اډو پاتې نشو غي خو نن غریب خدا نه غریب شوی دی او بل طرف ته مونږ وایو د خپل خاور خپل اختیار نو تاسو وګورئ چې خلکو ته کم اختیار ملاو شو اگر د بجلی غ بٹن به یادول چې مونږ باغ بٹن د 18 ترمیم راتلو را پس ته باغ بٹن راشي او زمونږ بدل تکي پدی صوبه کې ولګي او دل تکي دی صوبې تاسو ما ته دا وایي چې نن هم ځوان چې مونږ د خپل کورونو په موټر فیوزو موږ وګورو نو زه په دې باندې په فوټ پاتونو باندې ځوانان چې مزدورو د پاره راغلي اب بد نصیبو د پاره د مزدورۍ د پاره هم څه نشته چې خپل کور لاغی دوه وخته روټۍ دلته نه یوسي نو یقینو کوي چې هغه یو شعر دی چې دا اوښ کې چې ته وینې دا دی وینې تستر گوچی را رسی داشی سپینه
دیوی پختانی خز جون تسنگ گوری او اوس وکال وران دی تاسو د لندن نراغلی دا وکالا تاسولی دل پختانا دا کمو مسلو نتیریگی
زخو یکینو کئی جی چونکه زما خفل تعلق دا داگئی کلی نده او زما کلی چکم ده نو شکر الحمدلله زخپل کلی لم دی رضی آتا زم او زپا دی طولو زیلو که دی طولو کلو تا زم او پا ما بانی دا کلو خلق دیر خواگه لگی نو مونگا خوبی چه دا یو میشن ده او دا میشن با پورشی چه پده که بس اڈسونه ایت پتالونه به دې کې بس کولونه یې پدې کې به د ښځو حقوق کې خو تاسو یقین وکړئ چې پدې پاکستان کې څه دي کې یو کس آواز کوي د ماجر کارډ بل پکې د ټوپی اجرک آواز کوي بل پکې د یو کارډ آواز کوي بل پکې د بس نو دا ډیر د افسوس خبره ده جناب یو پکې نواز شریف ته پاتې شوی دی چې صرف د قائد اعظم د مشن آواز کوي نو هغه مشن کې دا دی جناب چې د ښځو ته بدایي حقوق میلاویږي او چې کوم په اسلام کې ښځو ته حق میلاو دی ان شاء الله تعالی هغه به کلی په کلی کور په کور هغه ښځو ته میلاویږي چې دا کوي چې کوم دی نو هغه ته به د تعلیم چې دی نو هغه به آسانی گی چکم اگر انصاف تے اگر بدائی پا دروازہ باندی پروتی مونگا خدا وایو چی اول خدا یو خز غیگا چی دینو اگر اولین چی دینو درزگا اگر مور غیگا دا ننم خز چی دینو اگر اشپی پا کالا شا تلے گلے دا ننم دای دا خز دا پارا سکڑی ندی ننم دا خز پا مخ باندی تیزاد بشتلے کی گی ننم خز چی دینو اگر دا آنر دا پارا مرکی گی نو دیر دا افسوس خبر دا چی دای خز دا پارا ندی سکڑی خو انشاءاللہ تعالی سنگا چی زمونگا پارٹائی پا منشور کی دی و زمونگا پالسی دا مونگا دا خز دا پارا دیر سکا و مونگا دا خز دا بزنس دا پارا چی کم اسکلی کلو کے خز بزنس بزنسونه کول غواړي اې د پاره به مایکرو کریډټ سیستم بانکینګ دی هغه به ان شاء الله مونږ دې انټروډوس کوو د خزو د پاره به د قرضو د پاره مونږ ډیر څه کوو چې هغه خپل په کورونو کې ناشتي دي او دا واړه واړه چې کوم د ګډي بيځای ساتل غواړي په کورونو کې دا مربې جوړي صابونو نه جوړي چې سم دا به مونږ اې ته د خاريو ته به وروړو او ان شاء الله تعالی اې د پاره به داسې مونږ د یو کاروبار انتظام کوو چې به په کور باندې ناشتي او د عزت کاروبار وکول شي.
پلوشا
کتے الو کے پٹھے یو باسٹرڈ سالے سور کی اولاد تجھے کیا لگا تو مجھے چھوڑ دے گا تو میں زندگی بھر تڑپتی رہوں گی تڑپے گا تو کمینے کیڑے پڑیں گے تیرے اوپر کتے کی موت مرے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں جائے گا تیری ماں کی
بولے چھوڑیا بولے کنگنا.
دا د هندی فلمونو مشهوره هنرمند کرینا کپور ده چې په تیره میاشت کې د سیف علی خان سره د واده لوجې په نړیواله او هندی میډیا کې ډیره وخودل شوه. کرینا د کپور خاندان سره تعلق لري چې نیکه ډیر نیکه ترونا او خور یې هم د هندی فلمی نړۍ پیژندل شوي ستوري دي. د کرینا لومړنی فلم ریفیوجی وو چې په 2000 کال کې مخې ته راغلی وو. په 2000 لومړی کال کې کبھی خوشی کبھی غم مخې ته راغی چې پکې کرینا د کاجول شاهرخ خان او ریتک روشن سره کار وکړ او دغه یو هیټ فلم وګرځید. له دغې وروستو کرینا په چمیلی او بیا په اومکارا کې کار وکړ. دواړه فلمونه د هغې د فلمی کریر کامیابه فلمونه ګرځېدلي دي. په دې موده کې کرینا په یو شمېر فلمونو لکه مجھے کچھ کہنا ہے، یاد اجنبی، اشوکا، مجھ سے دوستی کرو گی، خوشی، بے وفا، اعتبار او یو شمېر نور شامل دي. په ڈان او اشوکا فلمونو کې هغې د شاهرخ خان سره کار کړی چې دغه دواړه خلکو ډېر خوښ کړي وو. په 2000 کال کې د کرینا د شاهد کپور سره یو فلم جب وی میٹ ریلیز شو چې پکې هغه د پنجاب دی وداسې جنۍ رول لوبولې چې لکورا وتختی او د ژوند د ترخو حقیقتونو نه د تیرېدو وروسته خپل کلی ته واپس راشي. جب وی میٹ د کرینا یو تر ټولو په کامیاب فلمونو کې ګڼل کیږي. لدی وروستو کرینا په یو شمېر فلمونو لکه هلا بول، ٹیشن، گول مال ریٹرنز، کم بخت عشق، قربان، تھری ایڈیٹس، ملیںگے ملیںگے، راون او د سلمان خان سره باڈی گارڈ شامل دي. په باڈی گارڈ فلم کې سلمان خان سره د کرینا کار نه یوازې په هند بلکې په پاکستان، افغانستان، بنگلاديش کې هم کتونکو ډېر خوښ کړ او دا یو کامیاب فلم وګرځیدو. کرینا کپور په ممبئی کې په 28 ستمبر 1978 کال کې زیږیدلې ده. د هغې مشره خور کرشما کپور هم د هندي فلمونو هنرمند ده. کرینا کپور ته کورنۍ او ملګری د مینې نه بیبو وایي. کرینا د پلار رندیر کپور لخوا د پنجاب سره تعلق لري او د مور ببیتا لخوا د سند سره تعلق لري. کرینا وای هغه د نرگس او مینا کوماری د کار نه ډیره متاثره ده.
کرینا کپور وای دا خور یې تر ډیر وخته د پلار نه لري پات شوی، خو پلار رندیر کپور یې د ژوند یو مهمه برخه ده. هغه د فلمونو سره سره د یو شمیر خیریه ادارو سره هم کار کوي، چې پکې ون ګول د ماشومانو د تعلیم، داسې د یونیسکو او فیفا سره هم کار کړی. په 2012 کال کې د هغې هیروین فلم مخې ته راغو چې پکې کرینا د فلمونو د یوې هیروین رول لوبولی دی، چې څنګه په فلمی نړۍ کې ښځې هنرمندانې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي. هغه وایي په دغه فلم کې 80% حقیقت ښودل شوی دی. د هیروین فلم د راتګ وروسته په حقیقي ژوند کې د هغې واده د هندي فلمونو د هنرمند سیف علی خان سره وشو. د دواړو یو بل د ډیر وخت نه خوښ وو. کرینا کپور په خپلو یو شمیر فلمونو کې د ښه کار له وجې ایوارډونه ترلاسه کړي دي. هغه په هند، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې ډیر مینوال لري. دا وه د دې اونۍ پلوشه چې تاسو واورېده. زه فرخنده وزیر درنه اجازه غواړم. خدای پامان.